Radio.
السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونه ته خره غلست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وږی یا سنبله نهمه ده، چې د 2022 میلادي کال د اگست له 1 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت نن یو لړ ځانګړي مراسم په پام کې نیولي او عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره ویلي چې د رئیس الوزرا د لارښوونې له مخې نن په دې مناسبت ځانګړي مراسم ترسره کیږي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه د تیر کال د اگست په 1 له افغانستان ووتل، خو طالبانو د دې ځواکونو د وتلو د بهیر له بشپړېدو مخکې د اگست په 15 کابل ونیو او جمهوری نظام یې نسکور کړ. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو بشپړ وتل د هغه تړون مهمه برخه وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو او د مالیه وزارتونو په تیر یو کال کې بهر ته په صادراتو او په کور دننه د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی پرون ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په ترڅ کې وویل چې افغانستان په تیر یو کال کې د نړۍ لسو هیوادونو ته د څه باندې 1,340,000,000 ډالرو په ارزښت توکي او مواد صادر کړي. د هغه په وینا تر ټولو ډیر صادرات چین او پاکستان ته شوي چې لویه برخه یې غالۍ او وچه میوه جوړوي. په عین حال کې د طالبانو د مالیه وزارت چارواکو وویل چې په تیر یو کال کې له ګمرکونو او د مالیو د راټولولو له لارې 1,350,000,000,000 افغانۍ عواید راټول کړي دي. افغانستان د آسیا جام د 40 اووریزو سیالیو په ترڅ کې پرون دوهمه لوبه هم چې له بنګلادیش سره وه په 0 وګټله. بنګلادیش افغانستان ته د 128 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکلی هدف په داسې حال کې ترلاسه کړ چې لا یې 9 توپونه درلودل. د دې لوبې په ګټلو سره افغانستان د بی ګروپ سر ته وخوت. افغانستان له دې مخکې خپله لومړنۍ لوبه له سریلانکا څخه په 8 ګټلې وه. افغانستان درې نورې لوبې هم په مخکې لري. په دې جام کې د افغانستان، پاکستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا او هنګ کانګ لوبډلې ګډون لري او متحده عربي امارات کوربه دی. او د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د پخواني شوروي اتحاد وروستی ولسمشر میخایل ګورباچوف د 90 کلونو په عمر مړ شوی. د راپورونو له مخې ګورباچوف چې د 1980 لسیزې په وروستیو کې د ګلاسنوست او پرسترویکا په نوم د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله چې شوروي اتحاد ژوندی وساتي، د اوږدې ناروغۍ له کبله د مسکو په یو روغتون کې سا ورکړه. میخایل ګورباچوف هغه ولسمشر و چې له افغانستانه یې د 1990 کال په فبروري میاشت کې د پخواني شوروي ټول ځواکونه وایستل او پر دې هیواد یې د شوروي څه باندې 9 کلن اشغال پای ته ورسو. ګورباچوف همداراز په ختیځ بلاک یا ختیځ اروپا کې د زور له لارې د ډیموکراسۍ په پلوي د هغو مظاهرو د ځپلو مخالفو چې په 1990 کال کې پیل شوي وي. پخوانی شوروي اتحاد د 1991 کال د دسمبر په 15 ړنګ شو او جمهوریتونو یې خپلواکي اعلان کړه. قدر منوریدونکو را سره وسئ، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باورئ چې طالبانو له هیواده د نړیوالو ځواکونو د وتلو د لومړۍ کلیزې د مراسمو لپاره تیاری نیولی. په دې اړه د یو شنونکي نظر پوښتو.
افغانستان ته بدبختی او تباهي په میراث پرېښودله او بېرته بیا هم بیا غیر مسؤلانه بدون له دې نه چې په قید د شرایطو باندې وځي، په قید د زمان باندې افغانستان ووتل.
د بخښنې نړیوال سازمان پر ایران او ترکیه تور لګولی چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو بشري اصولو خلاف چلند کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د ژمي له رانږدې کېدو سره د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې.
I think we should all be very
مخ ټول باید په دې ځان پوه کړو چې په افغانستان کې به ډېر ژر یو بل ژمی پیل شي. هغه کسان چې د تیر کال له بحران څخه ژغورل شوي ښایي سږ کال ونشي کولی چې له بحران سره مقابله وکړي.
او ملګرو ملتونو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د 1.6 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړی. نور موضوعات لرو او ستاسو غږیز پیغامونه مو هم نه دي هېر کړي.
دا موسوارو ظالمان دي غلاګانې کوي. هر ولسوال سل کارټونه اخلي په ولسوالۍ کې او موږ په بټۍ کې کورنه دي. موږ سره هېڅ چا مرسته ونه کړه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د برخې تموز احمد تکل هر کلی کوم ورځو د خبرونې لومړی موضوع راخلو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت نن له هیواده د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت ځانګړي مراسم په پام کې نیولي او عمومي رخصتي هم اعلان کړې ده. مخکې له دې چې د 2021 کال په 10مه او بخې د 2021 کال د اگست په 10مه ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي. طالبان دوه اونۍ مخکې کابل ته ننوتل او پخوانی جمهوري نظام یې رنګ کړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه په افغانستان او امریکا کې دننه له مختلفو لوریو ډېر انتقادونه هم شوي دي.
طالبانو له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت نن په دې هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې او هم ځینې مراسم په پام کې نیولې دي. طالبانو چې د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو دوه اونۍ مخکې یعنې د زمري په 23مه کابل ته ننوتي وو هم دا ورځ د خپلې بریا په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړې وه. د طالبانو د حکومت چارواکو په دې اړه چې نن به له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل په څه ډول مانځي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره ویلي چې نن به په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي وي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل د هغه تړون یوه عمده برخه وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوی دی. یوه جول جاړي ته د رسېدو لپاره د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د استازو ترمنځ د سولې د ټکنیو خبرې نتیجې ته تیر کال ناهیلۍ هغه مهال زیاتې شوې چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو په چټکۍ د سیمو کنټرول په لاس کې اخیست. په امریکا کې دننه په تېره د جمهوري غوښتونکو د ګوند غړو لخوا هم له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پریکړې ډېر انتقادونه شوي او دغه بهیر یې له تېروتنو ډک بللی دی. په دې ترڅ کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر مایکل مکاول له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په مناسبت پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل چې دا به د ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ پر میراث یو داغ وي. هغه وویل یو کال مخکې بایدن ټول ځواکونه له افغانستانه وویستل او په زرګونو امریکایي ادبا زموږ له 1000 زیات افغان متحدان او دغه راز د څه باندې 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت پوځي وسایل او تجهیزات تر شا پرېښودل چې د ده په خبره دا په نړۍ کې د امریکا د مشرتابه لپاره د عطف یوه نقطه او د ولسمشر بایدن پر میراث یو داغ دی. ښاغلي مکاول امریکایي سی بی ایس ټلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې هم پر سپینې ماڼۍ ورته انتقاد وکړ او ویویل
There are so many mistakes. The biggest one for me
ډېرې تېروتنې شوې. یوه لویه تېروتنه چې مې ورسره ژوند کړی هغه په پټو غونډو کې ګډون او د استخباراتي ټولنو څرګندونو ته غوږ نیولو چې ویل به چې وضعیت د سقوط خواته روان دی او ژر به سقوط وکړي. پاوز هم وروسته ورته څرګندونې کولې، خو سپینې ماڼۍ وضعیت ډېر ښکلی انځوراوه. هلته په ځمکه کې د وضعیت په اړه د استخباراتو او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکه پرې شوې وه. امریکایي وروستي سرتیری د اګست په 10مه له افغانستان نه ووتل او دغه جګړه ځپلی هیواد د طالبانو واکمنۍ ته پرېښود. د هغو واکمنۍ ته چې حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د چارو اکثره کتونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور دې ته زمینه برابره کړې وه چې د نړیوالو د مالي مرستو پر مټ په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه ونهدرېږي. خو له تېر کال راهیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له ډېرو سیاسي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د دې هیواد نږدې ټول وګړي د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري.
په راپور کې هم واورېدل چې نن افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وټلو لمړی کلیزه ده او د طالبانو حکومت په دې مناسبت په افغانستان کې ځانګړي مراسم په پام کې نیولې دي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له شنون کې عزیز الدین معارج سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نږدې شل کلن پوځي حضور د افغانستان لپاره کوم نتایج درلودل؟
بدوایم چې شل کاله بهرنیان خصوصا امریکا او د متحدین چې افغانستان ته راغلي وو، هغه پالیسی یا هغه اعلان چې دوی هغه ژمنه دوی کړې چې افغانستان کې باید سوله راولي، توریزم باید ختم کړي، افغانستان سره باسازي وکړي او همداسې مخدره توکي، دوی ته اصلا دوی نه وو راغلي. دوی خپلو موخو ته راغلل، خپل د شرق بلاک له تهدید لپاره د چین او دوی لپاره خپل فعالیتونه مخته بوتلل. په خواشنۍ سره چې برعکس افغانستان ته لوی بدبختیانه جوړې کړې، افغانانو وزل، جنگ، جګړه، بدبختی په لویه کچه باندې، فساد، غصب، غلا، هر څه یو ډیزاین سوی حکومت یو څو ډلې خپل لاس پوڅی راوستله په واک کې نه و چې هم دوی حاکمیت کاوه. دلته نور افغانستان لپاره دوی نه ژمنتیا وکړل، نه یې کومه ګټه ورسوله، برعکس موږ ته افغانستان ته بدبختي او تباهي په میراث پرېښودله او بېرته بیا هم بیا غیر مسؤلانه بدون له دې نه چې په قید شرایط باندې وزي، په قید زمان باندې افغانستان ووتل او دوی خپلم د خپل حضور نه دلته تقریبا تر ډېره پورې پښمانه وو.
تاسو وایئ چې نړیوالو ځواکونو حضور د افغانستان لپاره داسې مهمې لاسته راوړنې نه درلودلې. طالبانو چې د دغو ځواکونو په وړاندې نږدې شل کاله وسلواله مبارزه مخته وړله، دوی هم ځینې ژمنې کولې چې که چیرې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي نو به دوی افغانستان ښې لارې ته سیخ کړي. آیا ستاسو په نظر طالبانو خپلې کړې ژمنې په دا تېر یو کال کې عملي کړي دي؟
د طالبانو پکلو طالبانو ویل چې موږ جهاد کوو، جهاد فی سبیل الله کوو، د خدای لپاره که موږ مده فرض ده، غواړو چې افغانستان له اشغال خلاص کړو، بیا به موږ خپل دنده به ختمیږي، بیا به دلته به ازادي راځي، سوله به راځي، امنیت به وي، حکومت به وي او کار به اهل کار ته سپارل کیږي او افغانستان به خپل چار مخته بهي. په خواشنۍ سره طالبانو دلته نه ائتلافي حکومت جوړ کړی سوی، نه یې کار اهل کار ته وسپاره، نه یې متخصصین ځانته کړ، نه یې مشروعیت له ملت نه واخیسته، ملت ته مراجعه ونه کړه. دوی داسې کاره سوڅه لکه دوی جهاد مطلق د خپلو چوکیو دپاره، د خپلو مقامو دپاره کړی. اوس هم اعلان کړي چې موږ په زور باندې حکومت نیولی ده، راغلي وو، جګړه هم کړې ده، قرباني ورکړې، نو حکومت د موږ ده، د موږ حق. او دوی تقریبا افغانستان ملت څلوېښت میلیونه شاخوا ګراو نیولی ده، هر څه چې غواړي هسه کې، یعنی خلاف د شریعت باندې تعلیم ته جلکا نه پرېږدي، هغوی شرعي، طبیعي او قانوني حق ده. همداسې اداره کې هم ډېر شاته پاتې دي، یو سیستم، یو نظم، معیاري حکومت، قانونمند حکومت دوی جوړ نه سو کړلی، نړیوال سره اړیکې تامین نه کړي، یعنی کورنۍ او بهرني مشروعیت دوی ژمن دیاته، د دوی کابینه لا تر اوسه پورې موقته ده، یعنی دایمي دوی خپله په ځان اعتبار نه کړي، دوی به دلته دائم پاتې سي. بیا زعامت ادرس هم حقوقي دقیق معلوم نه ده. نو په دې ټوله کې موږ هغه ژمنې چې باید د شریعت په مخه دوی کړې وي او هغه وعدې چې ملت ته ورکړې وي په خواشنۍ سره چې هغه نه تناسب تداوم یې ونه کړ افغانستان لپاره، بلکې هر څه صفر ته راوستلو، له صفر نه پیل کول او بیا نو اوس په کچه باندې زیربنا ته اقتصاد دوی ته کار کول د دوی دنده هم نه ده او نسي کول هم دي کې پاتې، ځکه هغه مسلکي فني کسان غواړي.
د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان پر ایران او ترکیه تور لګولی چې افغان کډوال یا خپلو قلمرونو ته نه پرېږدي او یا یې په جبر سره باسي. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي دي چې ډیری د افغانان بېوزلي خلک دي او پاسپورټونه یا نور معتبر اسناد نه لري، چې په نتیجه کې د ایران او ترکیه د سرحدي پولیسو له تاوتریخوالي او د جبري استلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د دې سازمان په راپور کې راغلي چې د ایران او ترکیې امنیتي ځواکونه د هغو افغانانو مخه نیسي چې په غیر قانوني ډول د هیوادونو ته ننوځي او په نتیجه کې کله نا کله د مرګ ژوبلې پیښې هم شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې د یو شمېر هغو قضیو یادونه هم کړې چې د ایراني او ترکی پولیسو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي، په ډزو ویرول شوي او استل شوي او په نورو غیر قانوني لارو مخه نیول شوي او همدارس ځینې له قانون پرته توقیف او شکنجه شوي یا ناوړه چلند ورسره شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل په تیر یو کال کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د یولسو او د ترکی ځواکونو لخوا د دریو افغان کډوالو وژل کېدل مستند کړی دی. د بښنې نړیوال سازمان وایي چې دا راپور یې له لسګونه افغانانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی او په دې ډله کې هغه څلور اویا کسان هم شامل دي چې په جبري ډول استل شوي. راپور زیاتوي چې ډیری وخت دا کډوال له ماشومانو او یا د کورنیو له نورو غړو سره استل کیږي. بیان زیاتوي چې د بښنې نړیوال سازمان دریز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری سره یو دی او هغه دا چې هیڅ افغان وګړی باید بیرته په جبري ډول افغانستان ته ونه لیږل شي، ځکه د دې سازمان په باور امکان لري چې هلته د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي. لبلې خو د بشري حقونو د څار سازمان د ژمي لرانږدې کېدو سره د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغانستان د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا وخته رسېدو وروسته له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. د طالبانو حکومت بیا په بهیر کې د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو شتمنیو کنګل کېدل د افغانستان د روان بشري بحران اصلي عامل بولي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، په افغانستان کې بشري وضعیت په تیر یو کال کې ډېر خراب شوی دی. د سازمان دغه څرګندونې په هغه راپور کې کړي چې پرون سیشن بې له افغانستان د وروستي امریکایي سرتېري د وتلو د یوې کلنې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د افغانستان له 90% زیاتو وګړو په تیر یو کال کې کافي خوراکي موادو ته لاسرسی نه درلود. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې یوازې بشري مرستې د یو هیواد اړتیاوې نه شي پوره کولی. موږ ټول باید په دې ځان پوه کړو چې په افغانستان کې به ډېر ژر یو بل ژمی پیل شي. هغه کسان چې د تیر کال له بحران څخه ژغورل شوي، که وضعیت بدل نه شي، ښایي سه کال ونه شي کولی چې له بحران سره مقابله وکړي. هیڅ یو هیواد نه شي کولی چې یوازې پر بشري مرستو متکي وي. دا هم مهمه نه ده چې مرستې په کومه اندازه سخاوتمندانه دي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي چې د دې هیواد د نفوس نیمایي برخه جوړوي د خوراکي نخوندیتوب له درېمې یا څلورمې درجې سره مخامخ دي. درېمه درجه یې خوراکي بحران او څلورمې د خوراکي موادو بیړنۍ حالت ته ویل کیږي. د طالبانو حکومت بیا د امریکا حکومت ګرم بولي چې د افغانستان شتمنۍ کنګل کړې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي په دې وروستیو کې یوې چینایي رسنۍ سره په مرکه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان شتمنۍ باید آزاده شي.
فقر و بیکاری از چرا زیاد شده است؟ اونا دارای
بیوزلی او بیکاری ولی زیاده شوه ده؟ هغوی امریکا د افغانستان شتمنۍ چې مسلم حق دی هلته کنګل کړې ده. طبعا چې بیکاری زیاتېږي کله چې د افغانستان د خلکو دغه ښکاره حق او شتمنۍ کنګل کیږي، آن سوداګر نشي کولی چې خوراکي مواد له یو هیواد افغانستان ته راوارد کړي. د تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د یو فرمان په صادرولو سره د دغې شتمنۍ نیمایي برخه یعنې 3.5 میلیارد ډالر پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 د تر وروستي برید د قربانیانو د کورنیو حقوقي دعواو ته ځانګړې کړي او پاتې نور یې په مشروط ډول چې هغه به د طالبانو لاس ته نه لویږي بلکې د افغانستان خلکو ته رسېږي آزادې کړي دي. خو د اقتصادي چارو د کتونکو په باور دغه کنګل شوې شتمنۍ د مصرف لپاره نه بلکې د افغانستان د بهرنیو آثارو یوه زیرمه ده چې د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره ډېره مهمه ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو د ګاونډي پاکستان موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د 160 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې. د دې سازمان د رسمي شمیرو له مخې په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله 1,100 کسان مړه شوي او 33 میلیون وګړو ته هم زیان اوښتی دی. د پاکستان د حکومت د لومړنیو ارزونو له مخې په دې هیواد کې سیلابونو د 10 میلیارد ډالرو په اندازه زیان اړولی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په پاکستان کې وروستي سیلابونه یو غمیزه بلل چې په خبره وروستیو کلونو کې ساری ان دی لیدل شوی. ښاغلی ګوتریش پرون سه شنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې نړۍ مسؤلیت لري چې د اړتیا په وخت کې د پاکستان لاسنیوی وکړي او د دې هیواد وګړو ته مرستې برابرې کړي.
United Nations is issuing a fresh appeal for 100
ملګرو ملتونو له پاکستان سره د ملاتړ په برخه کې د 180 میلیون ډالرو نوې مرستې چې مدیریت به حکومت کوي غوښتنه کړې ده. پر دغې مرستې به د 15.2 میلیون وګړو لپاره خوراکي مواد، اوبه، بیړنۍ زده کړې، ساتنه د چټلو اوبو، د تخلیه او د روغتیایي مرستو امکانات برابر شي. په پاکستان کې پرلپسې ورښتونو او د دې هیواد له شمالي غرونو د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د دې هیواد په شمال او جنوب کې ډېرې سیمې زیانمنې شوې دي. د پاکستان د حکومت د شمیرو له مخې د دغو سیلونو په نتیجه کې له 1000 زیات کسان مړه شوي او 3 میلیون وګړو ته زیانونه رسېدلي دي. د دغو سیلابونو له امله اوښتي زیانونه څه باندې 10 میلیارد ډالر اټکل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې دغو سیلابونو ډېر کورونه، سوداګریز فعالیتونه، بنسټیز تاسیسات او کرنیز ځمکې زیانمنې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په وینا په جنوبي آسیا کې وروستي سیلابونه ډېر ویجاړوونکي وو چې خلکو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. په افغانستان کې هم د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د تېرې یوې میاشتې د سیلونو په نتیجه کې نږدې 200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او شاوخوا 2500 نور ټپیان شوي دي. پر دې سربیره دغو سیلابونو په زرګونو کورونه نړولي یا زیانمن کړي او همې په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه له منځه وړې ده. د دوبی په میاشتو کې د موسمي بارانونو په نتیجه کې معمولا په هند او پاکستان کې خونړي سیلونه راوتلي، خو د چاپیریال ساتنې د پوهانو په وینا د معمول خلاف افغانستان هم سږکال له زیاتو ورښتونو او ناڅاپي سیلونو سره مخامخ شوی دی. د دغو کارپوهانو په باور په دې هیواد کې زیانمنونکي سیمې درست نه دي په نښه شوي او هم ځپل شوو سیمو ته د رسیدګۍ د چارو په مدیریت کې ستونزې موجودې دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه دا برخه د لویدیز مطبوعاتو ته په کتنه پیلو. اجمل انت د ځل د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کړې.
د لانګوار ژورنال خبرونه له افغانستان څخه یو کال مخکې د امریکایي ځواکونو وتلو ته اشاره کړې او لیکلي دي. د افغانستان څخه په الګوله د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په شمال کې مقاومت د طالبانو په وړاندې په یو جدي ننګونه بدل شوی دی. خبرونه وایي کله چې د 2020 کال د اګست په 13 نیټه امریکایي ځواکونو له افغانستان څخه خپل وتل بشپړ کړل، طالبان پر ټول افغانستان د واک د ټینګولو او د دوی په وړاندې د مقاومتونو د ځپلو لپاره لاسپکار شول. خو وړاندې لیکي چې د 2020 میلادي کال د پسرلي په لومړیو کې د افغانستان په 5 ولایتونو بدخشان، بغلان، کاپیسا، پنجشیر او ننګرهار کې د تنظیم شوي مقاومت نښې څرګندې شوې. لانګوار ژورنال زیاتوي د محل د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان څخه د دقیقو معلوماتو راټولول ستونزمن دي، ځکه د دې خبرونې په وینا د خپلواکو رسنیو له موجودیت پرته د مقاومت په نوم د جبهې یا د طالبانو د ادعاو سپیناوی ستونزمن دي. خو خبرونې د پنشیر څلور ولسوالۍ، د بادغیس دوه ولسوالۍ او د تخار یوه ولسوالۍ د طالبانو او د طالبانو د مخالفانو ترمنځ لانجمنی ولسوالۍ بلل او همدارنګي ولس ولسوالۍ داسې ګڼل شي چې ریکین خطې پکې روان دي. په دې کې 15 ولسوالۍ په تخار، څلور په بغلان، درې په پنشیر، دوه په بدخشان، دوه په کاپیسا او یو ولسوالۍ هم په ننګرهار کې یاد شوې ده. د لانګوار ژورنال د دې ریپورت په دوام کې لولو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویندویان او مهم شان د دوی په وړاندې مقاومتونه ناڅیزه ګڼي او هغه ننګونکي نه بولي. خو د طالبانو د حکومت اقدامات بیا بل څه څرګندوي. طالبانو په وروستیو کې زیات شمیر کومکي سرتیري د مقاومت د ځپل لپاره پنشیر او بغلان ته استولي دي او د دوی په حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال ملا عبدالقیوم زاکری په پنشیر او اندراو کې ځانګړی پوځي قومندان ټاکلی. هیل ورځپاڼې لیکلي چې د 2020 کال د اګست په 13 افغانستان څخه د وتلو پای د امریکا د هغو ملاتړو لپاره د ننګونکو میاشتو پایل و چې په دې هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې پاتې دي. ورځپاڼې د عمران په نوم د یو افغان یادونه کړې چې د ځانګړو ځواکونو د یو سرتیري په توګه یې دنده ترسره کړې ده. وایي هغه ورځې په دې هیله چې وبه کولی شي د کابل هوایي میدان ته ننوځي د میدان له دروازې بیرون په انتظار تېرې کړي. عمران د امریکایي ورځپاڼې ته ویلي وروسته لاغې چې کلونه د طالبانو په وړاندې وجنګید اوس ناڅاپي بې وسلې په ملکي جامو کې د هغوی مخې ته دی او ویریږي چې د طالبانو لخوا به وپېژندل شي. کله چې د تیر کال د اگست په 15مه طالبان بیا ځلی پر کابل واکمن شول، لسګونه سره افغانان له خپل هیواد څخه ووتل. ګڼ له دې افغانانو وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې خپل ځان خوندي نه احساسوه.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په میدان وردګو ولایت کې له نږدې 1200 بې وزلو او سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې شوې دي. دا مرستې د بېلابېلو مرستندویو مؤسسو لخوا د خوراکي موادو او غیر خوراکي توکو په بڼه چمتو شوې وي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
میدان وردګو ولایت کې د مرستو په دوام نن پر 1150 سیلاب ځپلو او بېوزلو کورنیو باندې د ډاکار آی او ایم ډبلیو پی او ایچ آر ډی موسسې لخوا څخه د مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. په دغه مرسته سوو توکو کې 50 کیلو ګرامه وړه، 15 کیلو ګرامه وریجي، 15 کیلو لوبیا، 15 کیلو بوره، خیمه، کمپلی، د پخلي وسایل او د ژوند نور اړین توکي شامل و چې د یاد ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست او د کډوالو چارو د امریات لخوا نن د ویش لړۍ پیل شوه. د میدان وردګو ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي رئیس مولوی فیض الله جلال وایي یا توکي د دغه کورنیو لپاره لمړنۍ اړتیاوي پوره کولای شي.
کمپلی دی او همدارنګ دی اشپزخانی لوخی دی دی کور هغه سامان آلاتی دی او بود سپایی په برخه کې کوم ضرورتونه چې دی کور دی پر کوم مواد په کار کېږي په دغه موادو کې هغه ټول دی.
د غمرست خلک خوښ دي، خوای د نوړ اقتصادي وضعیت او طبي پیښو لامل هر څه له لاسه ورکړي دي او په کار د چی نورې مرستې هم ورسره وسی. وحید الله او ګلاب د سید آباد او د چکو لسوالي اوسیدونکي دي او نن یې د غمرستې ترلاسه کړي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
دمو کورونا سړنګ دمو کورونا واتلی او غا د خپل غلی تابزه کړي ټوله غار ولات لیدلای دي.
حکومت باید مو سم راست وکړ باید کومک سم وکړي مو کور په جوړ کړو په دوه باندې خو مو ولات یو شورا کې یو شورا په وشي.
په ورته محل کې یو شمیر غو کورنۍ چې سیلابونو سختې ځپلي له حکومت څخه د لا ډیری پاملرنې غوښتنه کوي او وایي چې دغه پر ځای دی ورته د کار زمينه هم برابر کړي. گلجان د چاکول سوالی وسیدون کی دی او ازادی راړی کی دا سی وې
کوڅ چې خلکو ته پیدا شي بیغم به در ده سره خپل کوڅ کو
د پداسیال کې د چ په میدان وردګ ولایت کې د ورستي طبي پیښو او سیلابونو لامل خلکو ته ګڼ مالی او ځانی زیانونه اوښتي دي چې دا ناوړې اقتصادي وضعیت لامل د خلکو ژوند نور هم تریخ کړی دی.
قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې په پای کې ستاسو غږیز پیغامونه لرو چې ستاسو په خپل आवाज خبريږي.
ما پیغام دادی در کندهار د شهر کو والا چې ضرور چلی ور پیارزانه کی په زره په یک شت پورته کی خو هغه ول ډالر ور رپورت دی و ډالر مش سو دی مګر چې به پورته کړی جی. ما پیغام دې ازادي راځي کارکون کې د ور مقامات ورسې د کندهار پمپو والا ضرور کنټرول.
السلام علیکم و رحمت الله. زه احسان الله د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو سره په تماس کې یم. ورور دغه زموږ سړکان ډیر خراب دي، سړکان مو ډیر نادر کمزوري دي. ورور منې کوم یو مریض تر شپخانی او تر یوزای پورې رسیدي. ورور هغه پر لارې ډیر په عذاب او ډیر کچل لري. ورور موږ دا غواړو چې ورور جان د حکومت د لوړ پورو چارواک صدا غواړو ورور چې سړکان ته سم
حق خبرې کوم له کابل نه. دا تیر پیغام چې ما مخکې سب کو قسم پاله شټور مې زړه درد سب کړی دی. دلته زه حالات ګورم، حالات مو دردوي، حالات مو خفه کوي. نو الله دې د افغانستان په خلکو رحم وکړي.
شریف الله مدنګر وای د کامی ولسوالۍ د مسلم آباد د خلی نه زنګ وهلی. سلام شته ستون ته معلومات شته چې مسلم آباد کلي کې سیلاب راغلی او زیات خلک یې وړین دي، ځمکه ویجاړې کړي دي، کورونه وران کړي دي. خلک اولس چې دی په ډېر بد حالاتو کې دی، ځکه دغه نه لري، خوراکي توکي نه لري، کورونه ټا سامان چې د سیند وړو ته یا د کونج لاندې کو ډېر وضعیت خراب دی.
د ننګرهار ولایت د رولات ولسوالۍ د کلي څخه د کتراغي د کلي څخه ته پیغام درسته و. دا د موسوارو ظالمان دي، ناروا کوي، غلاګانې کوي. هر ولسوال سل کارټون اخلي په ولسوالۍ کې او موږ په پټۍ کې کورونه دي. موږ سره هېڅ چا مرسته ونه کړه. زمونږ دا پیغام خور کیا او مسلمین ته ورسوه چې د خلکو سره کومک او امداد وکیا.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.